دی چې لامله اړ دی تر څو په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې د ابلیش پی په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولی شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 10 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 3 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او تر 6 میلیونو ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې 1 څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار،
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېګ دی لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان دی وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره لا سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، ډیره سخت ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
دبليو پی په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې افغانستان کې زیانمنې کورنۍ ورته مخه د زیاتېدونکي لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 23 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې رسولي چې له ډلې 9 میلیونه ښځې او نجونې وي. د افغانستان له بیلابیل برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې لوري د پاکستان پر وړاندې 3 شلوریزو سیالیو ته 10 کسیزه لوبډله اعلان شوه. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتو پیلېږي د روانې میاشتې په 24، 25، 26 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د سې شنبې په ورځ د مارچ په 12 نیټه کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې په اعلان شوې لوبډله کې یوازې د صدیق اتل په نوم نوي ځوان لوبغاړي ته په لومړي ځل چانس ورکړل شوی دی، او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی خبر راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، عثمان غنی، صدیق قتل، نجیب الله زدران، افسر زازی، کریم جنت، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، گلبدین نائب، شرف الدین اشرف، نور احمد، مجیب الرحمن، فرید احمد ملک، فضل حق فاروقی او نوین الحق شامل دي. کرکټ بورډ وایي نجات مسعود او ظاهر خان چې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې 13 سیالیو کې د لوبډلې برخه ول، د دې سیالیو لپاره د احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوي دي. د دې ترڅنګ رحمت شاه زرمتی او حضرت الله زازی له لوبډلې کینول شوي دي. د ویلو ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې وه چې د یو شمېر نوموتو لوبغاړو پر ځای هغه ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړي چې د یاد هیواد په سوداګریز لیګ یا پی ایس ایل کې ښې لوبې کړې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم بده خبرونه کی نوروز والمنزو که ورته شاکر
نوروز دیر سرنگواله پدی که ندیتی نوروز چی شده، بلکه پدی که دیتی افغانستان سوکته.
کرکتون که احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه هم جالبه ده او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میانتو تواک ورکړو پنوم د لاهو شعر
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینه کوترې کې نیسي سندرمار با جوڑه ویه لغم برا کمپوزونه.
آمینه فنا هم شعر لری.
دسپرلی نره شمالا اوس با کلی شین جنت وی، اوس با کلی که واده وی، هر سانگ باوی نوی گل دوزی جامع اغوستی.
بننگرهار که نارنج گل مشایره وشوا، پا کندهار که لوی ادبی غنده تر سره شوا، او پا دی ادبی مجله که با دا هم واره چه ددرانه استاد آصف سمیم ستایند غنده جوره شوا. چه بیشتمه دنیویل مریسکال لمری ورس پنری والا کچه دو مهم صفات لری. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 20مه د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته براشو چې څه دی. د کوزي پښتونخوا د محقق کوثر غوریاخیل په وینا، د افغانانو اختر له آره د نوروز جشن و، او اختر د مرحوم غوریاخیل په باور یخ تیر دی چې ژمی به تیر شوی و او نوی جشن به لمانځل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسی له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورځ معناوې لري، خو ترکیب یې دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلی دی. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روج دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده، او د نوروز مخکینۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په اویستا کې د نوروز د نو په ځای د نوې که کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼ نور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د طبری په تاریخ کې راغلی دی چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه. اوبه به یې پر یو بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. ځینو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي، او یو شمیر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو بلاس اخلو، یوازې به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهي کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوې جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آلبوهی په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده، او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند یې واکمني چلوله نوروز نه و هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پادشاهي کې به نوروز ډیر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د ده مشر ورور ولیعهد ټاکلی و، او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زوره یې پاچاهي ونیوله، او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه یې بدل کړل چې دا له شاه جهانه یو ډول انتقام و چې ده ته یې واک نه و سپارلی. که یې علت هر څه و، د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزۍ په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به یې مرګی تاخت و تاراج کا. له اورنګزیب وروسته د ده دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهۍ سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختمه شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي، او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دي.
یو ډېره مهمه پوښتنه موږ لپاره همدا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې و موږ هغه نه هغه ردوو هغه نه منو؟ که نه موږ هغه افغانستان موږ یوه برخه ده، موږ د فرهنګ، موږ ژبه او دیو سنت په حیث. نو دا چې د نوروز اهمیت هم دا دی چې دا د افغانستان د هویت تجلیل دی، دا د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی، او دا منګ چې دا تجلیو دا په مذهبي حساب نه کوو، دا د یو سنت په حیث دی. طبعا په دې کې دغه د طبیعت لمانځنه هم ده، مګر نوروز نه یوازې چې د طبیعت هر لمانځنه ده، بلکې دا یو تاریخ لري او یو ډېر قوي ریښې لري په افغاني فرهنګ کې.
ښاغلی زیر زیاتوي چې په نوره نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي،
لکه هند چې خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې خپل تاریخ سره رابطه لري. فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، ډنمارک، سویډن، ناروی، دې چې په کوم ډول له وایکینګانو سره رابطه لري، له قبل عیسوي عصر سره، موږ دغسې نه لرو. ځکه هانارنت یو مشهور جرمني فیلسوف ده، هغه په خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د مډرنټۍ تر منځ، نو هغه وایي چې دا میراث چې دی دا وصیت سوی نه دی، هغه اروپایي میراث ښیي. هغه عموما په یو بل کانټیکس کې دا خبره کوي، مګر که موږ دغه ډېر ښایسته جمله ده که دا راواخلو او په افغانستان کې د واقعا موږ ته د موږ د فرهنګ میراث په هغه وصیت سوي شکل کې نه دی رارسېدلی، څه کومه څه لازمه وه. نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل سوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې زموږ په فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده، د عربو د لهکر سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین راتګ سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1983 لمریز کال کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپل کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه، همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتو سرمنشي وو چې په دې مناسبت د ملګرو ملتو لومړی رسمي بیان خپور کړ. ادبیاتو باندې به د نوروز او نوی کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخت ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډکه بشري دوره ده، په هغه دوره کې دغه اساطیر جوړ شوي چې د ډیرو لویو شیرونو تندور باندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیز هم کم نه دی. ښاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوی کال لستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلی ذکر، د نوروز ذکر او د نوروز د حسن او د پسرلی د رنگینه او خوشبوي ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډېر هنر او په ډېر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز په هر ستایلي.
د شاخلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوی کال ستاینو یوه ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی. مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور، د منی رنځور ښکلا، او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز، د بهار او د پسرلي ډیر ذکر یا ډیر افراطی او روایتي ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د دینور او درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړې خلوي تر شوالان دی راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو تر سره شویو او تر سره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې چغې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شغ سره واورو.
زی میندو تا واک ور کړو رازی میندو تا واک ور کړو ز خبره مته میندو پاچای کی د تریا کو پښن راخت به د غنمو ژړ خایست ګلدوز کیږي د مړو غوندې بسور او تازه بو د محبت د کلمات پورته کیږي او کوټو کې بوریا تاو دې ډوډې او رڼاګانې ویسر کیږي راځي میندو تا واک ورکړو زه خبرې مده میندو واک منای کې هر اسکر به تو غبی لخپل سنگره په هر لوري ګلابونه او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو لغګونو په غاټولو په وری کې په باران خشته سندره پوهیږه مده میندو پاچای کې په هر باغ کې وتر ټولو مهربان بوټی از غیبی د وسلو په دوکانونو بلوی کلپ وی زنګ وهلی او چنار په نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي نور د سپینې سینې رخبې تابوت ته نه ګس کیږي او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه په رسوا ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه راځئ میندو ته واک ورکړو زه خبرې مه د میندو پاچایي کې د تریاکو پشن راخت و د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي د منو غوندې بسوره او تازه بوی د محبت د کلماتو پورته کیږي او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویسل کیږي راځئ میندو ته واک ورکړو
کمیندو ته څوک واک نه ورکوي خویندو ته به وار ورکړو د تکړه شاعرې امینه فنا شعر لرو
د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله راوړه حال زما د کلی حال زما د کلی خکلی د هاخ کلی ها سپیڅلی راتوایا راتوایا د بابا کلام بیا د ګل پوشبی د بادام او د منو پسپینو ګلو د ویالو په غاړه غاړه سرا سپین غاټول ګل شوی ها دنیا د کوټه مخته انار ګل دی او کنه دی هغه پوری ارغوانی غوړی دلی د چارماس پانشنی شوی دنداسه چا تری وحلی د سپرلی نره شمالا د بابا لگل خانه میرا توایا رنگا رنگ گلان چاور تپاللی تند ندی سوزولی خیشاوی ور تکڑی پا غزلو پتا پو دی چا ستایلی الماری د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پی پریوتی چا لوستلی دی که نه دی مازدیګر د چامبې لاندې د مرسل ګلونو مخته د حافظ غزل چا لیک نه مکړي د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې مړ دې را نه موي د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موي کاشکې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی کاشکې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی چې دا لمر پریوتی نه وی زه د ستړو ماښامو ته پاتې موي خدای ما نه دې سما شم سرکړی موی خاوری خاوری دی ها گل گل سړی نوی د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله څه نری څړیکړي مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي د سپرلی نری شماله څه نری څړیکې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي ما نه پاتې شیرین کلی نغری به مې اوس تنګ وي د تنور غاړه به یخه چا به پاستې دستکۍ پرې پخې نه وي او حجره به یې خالي له مېلمنو وي د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د کلا د څنګ باغچې نه را تبایا ارغوان پکې ډېر شوي د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي سپین ګلان پرې ورېدلي سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوي د سپرلی نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوي د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د کلا شا باغ شین شوی تاکو وږي را شنه کړي د خستاکو بوی مې یاد شي دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي ها انځر به وي زما له قد لوړه شوی ها د باغ کونج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي چای خاخ زما دنیا کوټې ته وړی اخ قربان یې په عطرو یې مینه زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي څومره مینه یې را کوله ټوګۍ به مې بلله خدای کړې یې د جنت مسته بلبله د سپرلی نری شماله اوس به کلی شین جنت وي اوس به کلي کې واده وي هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټۍ وي د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله مرغکی به وی خوشاله، سنره باران به ووري بسپرلی نره شماله، مرغکی به وی خوشاله، سنره باران به ووري خوشبوی بخیجی آن لخر دیوالا، ده چون چون با تنگی باوراگانی بلبلانی بلسرو گل تاویگی و گلپانی بنتیگی، ده نرگس و پوگمو با فطرت سرقن شکیگی، شون ده چطر تازوی تو اخلاسا، ده جنت با دروازوی تو اخلاصا، تو جنت و دروازه وی.
لآمینه فنا مننه چې دا شعر په خپل شغازدي رړوي ادبي مجلې تراسته ولې وو. اخلي فنا له هغو 15 افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالي د غوره شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبي جایزه ترلاسه کړه. استاد جنید سشکل بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه یې د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانی ته خپل درې درې شعرونه واستوي. هغه کسان چې پر اوسه شکل جایزه اخیستې ده هغوی ته سشکل جایزه نه ورکول کیږي. استاد جنید ازادي راډیو ته وویل چې د وري له لومړۍ نیټې شعرونه وراستولی شي او سشکل به هم 50 کسانو ته د شعر جایزې ورکړي. لومړی جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو ښځینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوي کال بل نوي ادبي هڅه دا ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنډو ورځو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ له لارې پر استوبلي پیغام کې وویل
کتاب علمی بهیر داوم کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړی دي او موږ ډیره هڅه په دې باندې ده چې تر څو دغه سوشل میډیا له لارې د فیسبوک له لارې او بعض د ملګرو له طریقه موږ دغه ووم کتابتون ته کتابونه راټول کړو تر څو وکولی شو چې په یوه لرې پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کړو. ډیر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د ملګرو او دوستانو همکاري ده چې موږ سره په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر راټولو لکه او مونږ کتاب علمی بهیر ډله به په دیوت وانی کې پنګ دی ورځو کې تر څو مونږ دیوم کتابتون لپاره څنګه کوو یو نو وخت وکړو یو بل کتابتون فعال کوو یو بل رفرت سیمه کې تر څو مونږ دغه مطالعې دوت لا هم نور فراخ کوو.
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدی وایي چې دیوم کتابتون لپاره تر اوسه پلسکونو کتابونه راغونډ کړی دي.
تر دې دمه مو دیوم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یو بل سیمه کې د کتاب او مطالعې ترمینوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي. دا لړۍ بنور هم روانه وي او ان شاء الله هڅو هم کوو تر څو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسا خیل، اسماعیل خیل او مندوزیو، ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په ننګرهار کې سشکل د نارنج ګل دودیزه مشاعره ل خپل وخت مخکې وشوه. د کپ میاشت په نه بشتمه د جلال آباد شهر سراج العمارت تاریخي بڼ کې د نارنج ګل توریزه میله او مشاعره تر سره شوه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د وشمو ستاینه وکړه او د غرازې په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینې او ورورولۍ پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل توریزه مشاعره زموږ همکار بصیر الله قادل سارلی او دا راپور پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پر اتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي. سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه له خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارکې میاشت له پسرلی سره وزې راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له 13 راهیسی د هر نظام پر مهال د ځای شاعرانو فرهنګ پالو لخوا جوړیږي. نو موړی ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا تر سره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري دا مناسب بڼه لري دا دغه مشاعره اوس د نړیوال دودیزه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنگین موسم کې تر سره کیږي. د نارنج ګل مشاعره سره د میلې کلمه هم کاریږي. ډېر کلونه د نارنج ګل مشاعره سره یو ځای بازار ته ورته میلان جوړ شوی ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدې به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد خار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او ارامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران می در کیو پی جندل وطن ساتو ل جګړه کې مهاجر نشوما خو تجربه شوم خائنان می در کیو پی جندل
او د ټی ټی پی سمرو داډا وسې موږ هم در درم د ټی ټی پی سمرو داډا وسې موږ هم در درم نور دار خواره تور پنجابیان سګن
د نارنج ګل سګنې مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثيل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له 13 راهیسی هر کال دا مشاعره د پسرلی پر اتلو او د نارنج د ګلونو د وګمو ل خبرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعره راپور ما اوریده. په کندهار کې هم په یوه مشاعره کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فریدی سیال پر راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شو. دا دی بهیر زوان فعال غړی مسعود اریختین ازادې رړیو ته ویل
په کښې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو تر څنګ د مرکز زیات شمېر ادیبانو، شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو په کښې ګډون کړی و.
ښاغلی اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. د دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رډیو ته د خپل غونډو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیار هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځته راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یوه کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بله یې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بله یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
یا ته پښتون یې او یا خو جنتی ځان رښتیا وایه زما خوبه کاپی نه یې.
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې 50 فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د یوې لویې غونډې په ترسره وی لیکوال، څېړونکی او نقاد محمد آصف صمیم ولمانځه. 50 فکری بنسټ نږدې 4 میاشتې مخکې فعال شو او د استاد صمیم لپاره یې د کپ پشپشویشتمه د ننګرهار په کامې کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د 50 د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاین غونډه د د په اند څومره بریالی و.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعاتو کلتور استازو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقالې، ویناوې، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب، کلمو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي.
د استاد سمیم د مازغونډې په تړاو باندې خو له موږ سره فکر لډیر وخت نه و، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخوا یو نیمه میاشت موږ د غونډې ته کار وکړ، د استادانو سره په دې تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړه. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژونده، د استاد له ماشومتوبه او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، د هغوی لیکنې ان د استاد استاد چې قاضي صاحب کافولام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړی او هغه خپله په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ساس په باور که په مورته وشي پر راتلونکي کې به دا سغونډې نور هم شي تر سره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزل و. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه دې ترسره شي، هغه بریالی و او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خولو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وې هغه کې وکوت.
د پنځون فکری بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه جنت صاحب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومه خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. پوهان صاحب نګارم خپل خاطرې وویلې، تر څنګ باز محمد عبد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه دا وه چې کله تقریبا دیرشو دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارل شو چې نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه غونډې ته راغی، دریسته چې ودرېده نو په څو ورقو کې دا لیکلی و، نو دا ورق یې همداسې مخته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پناه کړی و او ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وای دا راپور پای ته ورسید، نو استاد سمیم پیغ کړ چې راپور خو ډیر ښایسته و، ډیر ښکلی و او مونږ خوشحاله دي ته و چې راتلونکي ناسته کې به یو ښایسته هلک راپور لولي. خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته یې ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې ور وبخه.
جنت صاحب، تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلي سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي، له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکري بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هستې دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته، زموږ د پنځون هدف دا ده چې د لمنځه ویسي او هغوی چې یو څه ورسره دي او ارزښتونه دي، هستې دي، پنځون به نمانځي، په تړاو به غونډې برابرې او هغه خواوې چې خلک ترې ناخبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي، ناڅرګندې دي، هغه برابر سره کوي او راتلونکی نسل چې دا ګوري، دا لولي، دا اوري، ورسره بانګېزه او روحي اخلي.
له ښاغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یوه مهمه ژباړه پروسش کال په پېښور کې چاپ شو. د دې اثر یو نسخه په جرمني کې وموندل شو او یو برخه تر دې مخکې په کراچي شهر کې ترلاسه شوې وه چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسش کال ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تألیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک له منځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د د په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلی ده او اوس استاد سمیم له فارسی پښتو ته ژباړلی چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
The لبامي بالخرا باصا لنوروز